سلام ستري مشي افغانستان کې د شپې نه بجی دی تاسو مخک د صدې رادیو نوري د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ولایتونو کې د سختو روختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بېسارې تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې چې د برېټانیایي ځواکونو د افغان همکارانو تود هرکلی به کوي پاتې راغلی دي. دې شورا د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي د ناکامۍ لامل شوی چې افغانان د هیواد ته د رسیدو په موخه نورې خطرناکې لارې غوره کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا د هیواد ته د ورغلو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په برېټانیا کې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو په ایستلو سره د افغانان اوس له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ته د تګ انتظار باسي د دغې پروسې له پڅوالي او په برېټانیا کې اوسېدونکي کسان بیا په دغه هیواد کې د اوسېدو څرنګوالي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسېدونکي لیلا څرګندونې خپرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې د نوو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، لشپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولې، پانتون ته یې د نجونو پر تګ هم بندیز لګولی او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په نړیوال سازمانونو کې د ښځو پر دندو هم محدودیت لګولی دی. او په مسکو کې وی محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناولنی په 19 کال بند محکوم کړ. ناولنی چې په زندان کې خپل 9 کلن بند تیر وینن په 19 کلونو بند محکوم شو. و څلوېښت کلن ناولنی چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف دی په اختلاس په ټولنه کې د افراطیت په خپرولو او په نورو خطرناکو عملونو تورن شوی دی. ناولنی ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. دا له څرګندنه ده چې د ناولنی نوې سزا به د هغه پخوانۍ سزا ته اضافه شوې وي او که هغه په ټوله کې له 19 کاله بند سزا سره مخ شوی دی. دی د ځانګړي رژیم په نوم په سزا محکوم شوی دی. دا اصطلاح د زندان هغه سیستم ته کارول کیږي چې کلک امنیتي تدابیر ولري. بندیان پکې په بېلابېلو کوټو کې چې په کړکیو کې اضافي فلزي برخې لري ساتل کیږي او بندیانو ته پکې اجازه نه وي چې د کوټې له ساتونکي سره خبرې وکړي او بندي په کوټه کې د بندي لاسونه تړلې وي. دا ډول بندیان تر لسو کلونو پورې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د لیدنې حق هم نه لري. د اروپایي ټولنې د شورا مشر، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو لوی کمشنر د مسکو لخوا د ناولنی محکومېدل غندلې دي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو سازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په مقر کې جوړه شوې وه، قطع سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ ترسره شوه، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې بېساری و چې په ترڅ کې په اووه هیوادونو کې 3,00,000 او 6,500 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختی او نامنی لهم د لوکی او قحطۍ له اصلي لاملونو دي. له یادو اووه هیوادونو هر یو هیواد چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په تیر شرایطو سره مخ شوي، د د وسلوالو نښتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغېز لاندې ول او له دغو هیوادونو پنځه افغانستان، هایتي، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوږې او لوږه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې بې ثباته کوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبي سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریا لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
پخوا مې ښه دنده درلوده، خو اوس بېکاره شوی یم. کور کې نور څوک نه لرم چې دوی کار وکړي. حکومت مو بهر کار کولو ته هم نه پرېږدي او کور کې د کورنۍ نفقه را ترغاړه دي. دې تشویشونو مې هم په روح او روان بد اغیزه کړې ده او له ډیپریشن سره مخامخ کړی یم.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د روانې میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 30 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې کې چې د برټانیې ځواکونو د افغان همکارانو تود هرکلی به کوي پاتې راغلی دی. د شورا د پنجشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې برېټانوي هغه کسانو چې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی اوس د دې لپاره چې له هېواده ووزي په نورو خطرناکو لارو یې برېټانیې ته مخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی په برخه کې پاتې راغلی دي او دا ناکامي لامل شوی چې دوی بریتانیا ته د رسیدو په مخه خطرناکې لارې غوړي کړي. دغه شورا د پنځم پرز د راپور په خبرورو سره ویلي چې د انتقال د بهیر د ناکامۍ له امله تیر کال 8000 څخه ډیر افغانان د کښتۍ له لارې تللي دي. زیاتوي چې دوی خپل ځانونه په خطر کې اچولی دي او د مانش له کاناره تیر شوي دي خو ځان یې بریتانیا ته رسول دي. خو له دې سره بیا هم د دوی د کډوالۍ غوښتنې لیکونه نه دي منل شوي او په غیر قانوني توګه لورتک منی شوي دي او بیرته لیږل شوي دي. د بریتانیا د کډوالو د شورا په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په زرګونه نور افغانان چې د بریتانیا ځواکونه همکاران پاتې شوي دي په افغانستان او یا هم نورو ګاونډو هیوادونو کې انتظار باسي او نشي کولای چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. د بریتانیاوي ځواکونه یو پخوانی افغان همکار چې وي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي او اوس پاکستان کې د خپل کډوالۍ د سې د بهیر د بشپړولو په مخه ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل دی او څو نور همکاران بریتانیا ته د تاک په مخه د خپل دوسیه د مراحلو په انتظار دي خو لا هم د برخلیک حالت سره مخ دي.
حتی موږ په محکمه کې کیس موږ وګاټه ولی بیا هم حکومت هغه بهیر سي موږ باید له درېم هیواده وستل شو لا هم بهانه په کلیټي موږ مایوسه کې زموږ له دې کیس نه برتانیا په دې برخه کې بيخي زیاتې ستونزې لري.
بریتانیا د کډوالو شورا وایي بریتانیا ژمنه کړې وه چې د هیواد اصلي طرحې په عملي کولو سره به 15000 افغانانو ته په بریتانیا کې د استوګن ځایونه ورکړي. حال دا چې د راپورونو پر بنسټ په دې برخه کې یوازې 450 د افغانانو لاسنیوي شوی دی. د شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانانو کورنۍ له یو بل جلا شوې دي ځکه د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت نه دي توانېدلی چې افغانانو ته منظمه او روښانه لار ومومي څو خپل د کورنۍ لغړو سره چې ورنه جلا شوي یو ځای شي. بریتانیا د کډوالو شورا شورا برتانیا کې افغانان وضعیت ته هم کتنه کړې ده او ویلي چې برتانیا ژمنه کړې وه چې دغه هیواد د ځواکونو سره همکار افغانان به برتانیا ته انتقالوي او لاسنیوی به کوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د برتانیا حکومت اوسنۍ کړنې لامل شوي چې زرګونه نارینه ښځې او ماشومان د بې برخلیکۍ سره مخ شي. دوی د اوسېدو لپاره دایمي ځای نه لري او هم د بیرته ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په دې راپور کې د برتانیا د کډوالو شورا مدیر اینور سولومون له قوله راغلی چې د برتانیا حکومت باید د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی د افغانانو د میشتېدو طرحه د کورنۍ سره یو ځای کېدو او د دایمي اوسېدو په ژمنه ولاړ ووسي او د هغه په خبره افغان برتانوي متحدین د امنیت او اطمینان وړ دي نه د خیانت. د برتانیا د کډوالۍ شورا د هغه افغانانو په اړه چې موقتا د دغه هیواد په هوټلونو کې ژوند کوي هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي چې د هوټلونو څخه د افغانانو په ایستلو سره دوی بې برخلیکه کیږي. په ورته وخت کې په برتانیا کې اوسېدونکي یو بل افغان چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه.
یک پروسه قابل تشویش است.
افغانانو ته د اندېښنې وړ پروسه ده دا چې د هوټلونو څخه د ایستلو وروسته دوی موقت نورو هوټلونو او کورونو ته لیږل کیږي که څنګه معلوم نه دی. دا چې هلته یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې او که څو میاشتې پاتې کیږي او وروسته له هغه باید ورته کور ورکړل شي.
داسې حال کې دی چې یوه میاشت وړاندې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان کډوال ته چې د برېټانیا په 950 هوټلونو کې اوسېدل وخت ورکړی و چې د 2023 کال د اګست تر پایه دغه هوټلونه پرېږدي. په افغانستان کې د جمهوري دولت د سقوط د 2023 کال د اګست میاشت راهیسې برېټانیا خپل زرګونه افغان همکاران وویستل چې ځینې برېټانیا ته لیږل شوي دي او په هوټلونو کې میشت دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم د ټکنالوژي، ساينس او پرمختګونو د نړۍ نه خبره کړو. په امریکا او سویډن کې داسې یو حل لار موندل شوې ده چې پر اساس یې د سرطان د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په وروستیو ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خپاره شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه او په امریکا کې بیا سیړونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې چیرنی لیکوال جرالد کرابر تریوی د چیرنه کې د شې د سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړی. چیرونکو وای کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخنیول کېږي. نوی جوړ شوی ټي سي آی پی مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستلی شي څو په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکو وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د اکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور له مخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 8000 شزو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبې په ورځ په لنسید انکالوجي علمي مجله کې خپرې کړې دي. د دغو شزو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لورې وازمویل شوې چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ. په داسې حال کې چې دو طریقې یعنی د اکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس به هم ورشو دا راپور وورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډېرې میرمنې نادرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې نادرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو ایوه یادونه کومه چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې اونۍ کې د سه‌شنبه په ورځ خپریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسو غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیره ده چې 00 3 2 1 2 1 4 1 د پیغام پریږدئ، موضوع سره شریک کړئ، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور له خبرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر شزي په هند کې بيدرکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 شزي او څه باندې 2.5 لک تر 18 کلونو کې شنجلې بيدرکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېر شزي په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بيدرکه شوې دي. د شزو بيدرکې د ټول هند لپاره لویه ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی که هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډیر شزي او تر 6,000 ډیر تر 1,300 کلونو کرشنجونی به درکه شي ودی. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزي او نجونی به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د ښځو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې نجونې او ښځې په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نه زغملو وړ چلند ورسره کیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می د پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي شپاوه کې یو له دغه بیرغونو څخه دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر ورځې وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. له کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په امغه اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وی ملی بیرغونه پکې رپیږي، که د اولمپیک لوبې وی ملی بیرغونه پکې رپیږي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیږدوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېږي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لورې تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نهه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په هر ګوره پیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې یې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه، تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلېږي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بېلابېلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 30 کاله کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم 30 کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرلپسې توګه په افغانستان کې د بېلابېلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته یو خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او سره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وژو دوه تار دي چې هغه د یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وژو کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت تور سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پای او ملت یې ساجه. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره یا د خپل
مرحوم صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکاره کی جن واکمنان بیرغ للاری څنګه زور شکاره کی؟ بیرغ خو یو سیمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونه اخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیک توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت نښې په توګه چې دا یې نښه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه استبغا ځینې واخلي هغه وایه نه اخیستلی شوای بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي هغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په اومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل. جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کېښود. جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنګټن ډي سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګه رنګولي وو. ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوری. شاغلی مقوری د بیرغ په ورځ دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خپره کړه. بل پیژندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د زمري په ومه خپله نوې سندره خپره کړه.
رنگ پہرا گتا بگانا نو دے ممبئی بیا وطن تبڑو دبا چورا نو دے
د افغانستان ملي بیرغ ته په تیرو نږدې سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملي بیرغه، ولسي پاتې ملي بیرغه، تل دې ځلیږي، تل دې رپیږي، تل دې اوچتې ملي بیرغه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې، خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چې وایي د شاهانو ورکلال او جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه وینې. د شنبه په ورځ په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وستایه. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو وروسته څه احساس کوه.
چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندۍ خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پويږي، او دا خلک هر څومره سخت بد شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره ده. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپله هم داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه ماتې هم ومه زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما دپاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پې نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس یې کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکړم، ډېر پام وکړم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یې چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني؟
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه وینازولم، دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای، دا خدای چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کوي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنامي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لېوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په بار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کومه چې ډېر خراب نه شم پکښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساستوب خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه، دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ راته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل خپل میلان وي. یعنی په دې باندې پوهېږم، خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه یې هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه یې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره، نو د ژرندې سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې چې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کښې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کښې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟
او دا تر کال هم د ما ډیر شرنه تر کال هم د جولای د ډیر شرنه ورسته د کېدی هم د اوس نیم کېدی دی
خدا کا خبر مہم ادا یعنی خلق باید پوچھے چخل درانست یا درانہ بیا نور ہم دوی طور قوال شی نور ڈالے ہم تھے
شغلی
کاروان خپ مننی د دوی پښخ د دوی یو شعر لرو
تما تلگ مسکشا چستا بشم بس تما تلگ مسکشا چستا بشم بس یم داس مرور چدر پخلا بشم بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم رڼا بشم بس تمه پلاس ورغله سترګه د ساقي فارغ له خون او جام او لمینا بشم بس چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص د ډېر خوشاله نه زړه بشم بس زلان دے پدرکی ام تا مخت دا غروب و زر را در جمع پا هوا بشم بس ملنگ یم دمینه پا کاروان که ام روان ملنگ یم دمینه پا کاروان که ام روان چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس
وړاندې په دې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خوزانو ونه د چلانور لنډه کیسه ده دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو بل لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې
د خوزانو لوی ونه د کلی په مینځ کې ولاړه وه دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول پیغله وسلمو یې بې پردنداسو شونډې سرې کولې کله به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو کله به ځان هم به وی څنګه پوری وتړل للاندې څخه به تا غټ سړی د ماشوم غوندي کوچنی ښکارېده لده سره با اگده دانگه ور سره و ده ونی دکی چانگی بیدا سی پا شرک و حلی چه تر لری آواز وری دلگی ده او لهر شرک سره با ده غوزان ترسنگ شنی پانی او وری چانگور که هم پر زمکر آبری و ده یو رز تیز دو پان شو ده ونی چانگی لمیوی درنی شوی چه تس دوی غطی چانگی تریماتی شوی ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي یې نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. تالې پکې وهم.
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیوی مجلې ته را لېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړي، د کیسې مثبت اړخ یې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړي او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړی ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو د چې په کیسو باندې ډېرې ښه پوهېږي، او که چیرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې، کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چیرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کره کتنو موږ کره کتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کره کتنه کړې ده، هغه به زه هېڅ کلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کره کتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه د ډېر زیاته متوجه وم او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنې د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کومه یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري دی، دا بیا دې ډېر ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دی. مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله دې شته مو فکر کړی او کنه؟ ډېر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولی.
نه در د ما چې مخیا د ونه وکړه د غوتر څنګه دغه شی هم چې زما دې شي ته دومره پام نه یوازې مې غوښتل هغه د غوزان ونه انځور کوم چې دغه سی نور مې ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه را څېړلې دي او دغه رات پکې ډېر جالب وو ما دا شی دغه څنګه نور اخیسته
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثر شئ یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطه پی کش کې چې نه دا سم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریفي له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې ختم په ایستلې دي
و زنه په کومه ما باندې دا بیا بل ډول وزته ډاکټر شریف دغه نقد ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي کیسې مې یو ډول لیکلي سم ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هیڅ نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا کومون کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتین یې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې مې یادونه وکړه چې به زما خو بر خو په هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده چې د شي زیاته تشویق کوم چې باید نورې ډیره شي کیسې ولي کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته
نه فکر نه کوم چې ما دې دغه څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستي اومګي ټول کیسه ډیره ښه راخستی و او دې
تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریفي چې تاسو په کیسه د غوزان ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې چې کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن پراتلونکو کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړئ
څومره ښه خبره وو همدغه څه د کرکتنه یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه هغه شیان ته متوجه شي کنه او اغلی شریف زما دغه کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکتنه پرې لیکلې وه له سمبولونو رالیولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا رښتیا خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کومه څه چې ما یادونه مکلی سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډیر زیاته وحسه ولما دی وی نوې لیکوالي په حیث
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کې سي لیکي نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنې کې سي لیکي کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کې سي لیکي مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کې څه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کې څه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نه ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته میز یاد کړی ده نو د خپل ټوله کې څه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کې څوک زیاتره دغه سدي څو سره زمخ کیږي مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله موږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انځور وړاندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې یو ډیر مهم رول ولري کله موږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای څنګه د کیسه یو مهمه موضوع ده خو موږ بیا هم غشيري موږ په پښتو کې څو تر راشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پرې هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم خني او بل خبره ما کولې چې دغه کله چې نقد کیږي یا کله کته نه کیږي دغه نه باید دا کړو شي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه در اخستي نو دا څنګه چې زه باید په دې خبره خفصه به دا یو د څه شی دی چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلک وکړم که خرابې برخې د کیسې راخیستل کېږي او که ښې راخیستل کېږي، دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وکړي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه د یو لوستونکي په صفت باندې ستاسو کیسه لولم، یو برخه راته سمه ښکاره نسی، نو کېدای شي چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کوي. څرنګه ځلا جانې؟
و دغه خبره ده، زمونږ که چیرې مونږ خپلو کرکتنو ته راشو، زمونږ کرکتنې په همغه اثر نه وي په لیکوالي، که نه؟ او دغه باید بیل وي. مونږ چې کله هم کرکتنه کوو، هغه باید په کیسې وي، نه په ځلا وي.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډېر مشهور کرکتونکی دی، میخایل نعیمه. هغه د غلبیل په نوم د نقد ډېر پنډ کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچوو، اثر ورواچوو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وایي. دا ستاسو د خبرې په تایید مې دا خبره کوله. مهرباني خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
و ما غوښتل هم دغه ووایم، د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دې زما کیسې نقد کړې وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. زمونږ زیاتره دغه کره کتنې یا نقدونه ځکه ناکامه وي چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کوو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه، کنه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کره کتنه شوه، نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقد یا کره کتنه کوي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل له مسعود رښتین څخه اور.
همدا کتاب تالیف شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی، چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او دارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لنډې ویناوې لیکل شوې دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مان دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید له ګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې دارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې ونې آزادی رادیو ادبی مجله پروګرام مو هم تمرو. تر بل خبرونه مو زه احمد شي بر پخته سپارم. ورس موشه
نسکوروم دې تشوم ما خودنه. تشوم خود پیالے نسکور دے تشوم خود نصیب بدل دے قبل وم خود نصیب بدل دے قبل وم خود پیالے نسکور دے تشوم خود پیالے نسکور دے تشوم خود تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود پیالے نسکور دے تشوم خود پیالے نسکور دے تشوم خود نصیب بدل دے قبل وما خود نصیب بدل دے قبل وما خود پیالے نسکور دے تشوم خود پیالے نسکور دے تشوم خود کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگوما خود تندیا مت دے لگوما خود پیالے 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 نسور مت شو مخود پیالے نسور مت شو مخود تشو مت شو 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 مت شو مخود خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوما خود تندیا مات دے لگوما خود ہر میرا تزما سا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 ہیرو
یاد تصویر خالا ہے رو ما خود نہ پیالے